په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده چې ګڼ مطالب پکې راغونډ شوی دي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي یا جدي 13مه د جنوري میاشتې 8مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل شویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته شوی، مخکې دغه شمیر 200 شول شوی و. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالی فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 19 نور افغانان ټپیان شوي. د جلالی فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم په روغتون کې دي او پاتې نور رخصت شوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 1 نوي کسانو ته رسېدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین پر مهال وسوي، او امریکایي چارواکو ویلي چې دا حمله د داعش وسلوالو کړي. سلیمانی د 2020 کال د جنوري میاشتې پر درېمه د عراق پلازمېنې بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلې، او داعش د یو مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګناه کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼه کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي، او د ده په خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالی کیدای نه سي. خپل قومي په دې باب رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس په دې کتنه کې چې یکشنبه ناوخته په کابل کې سوې پر ګډه سوداګري او د ترانزیت لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو پر رامنځته کولو هم خبرې سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مون هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو. مونږ لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدنه پنجاب خاته موحالي ته، چې مونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه هندوستان سره، دویمه لوبه د 14 جنوري ده او درېمه په 14 د جنوري ده. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپل دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوشش هم دی چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټول آماده ده.
له هند سره د دریو شلو اورو لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل شوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شلو اوریزو لوبو د لوب لړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځې غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنه کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید، او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکیچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړي. انتونی بلینکن د سیمه ایزو هڅو په هدف سیمې ته تللی، او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون یک شنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابنسیبي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. لکه چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمیدو پورې تړلی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلورمې میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 22,815 کسان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال ویدیس کې د ډیموکراسي پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلی باندې د پوځ په هوایي حمله کې د اتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 ملکیان وژل شوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یک شنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې شوې ده. د برما پوځ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اژانس پور کړی چې له مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري. په میانمار یا پخوانی برما کې ناکراری وروسته له هغې زیاته سوه چې پوځ د 2021 کال په فبروري میاشت کې انتخاب شوی حکومت له واکه وپرځاوه. د سوله ییزو لاریونونو له ځپلو وروسته د پوځ ګڼو سیاسي مخالفانو وسله واخیسته. ټاکل شوی چې نن یوه امریکایي فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستول سي. له څه باندې نیمې پیړۍ وروسته د امریکا متحده ایالتونه دا ډول ماموریت عملي کوي، خو اوس خصوصي سکتور د دغه ماموریت مشري کوي. دا ځل دا فضایي بیړۍ یوه پلټونکې واسطه لیږدوي. یونایټډ لانچ الاینس شرکت چې د بوئنګ او لاکهید مارتین په ګډه پانګونه چلیږي دغه ماموریت پر مخ بیایي. که هر څه له پلان سره سم ترسره سي، د امریکا دغه فضايي بیړۍ به د روان کال د فبروري میاشتې پر 28 د سپوږمۍ پر سطح کښېني. د امریکا متحده ایالتونه یوازنی هیواد دی چې د سپوږمۍ پر سطح د انسان په کښته کولو بریالی سوی دی. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. د دې خبري مجلې په خبري راپورونو کې راځي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام پی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او له طالب چارواکو سره خبري کړي. پر دې سفر له یو شنونکي سره خبري کوو. افغانستان کې ګڼو هغو افغانانو چې له بریتانوي بنسټونو سره کار کړی وایي چې بریتانیا ته په لیږد کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د تقاعد شوو پر ستونزو هم راپور خپروو. دسمی پتړاو اوري چې ایرانی چارواکو په دغه هیواد کې د تیرې چهارشنبه د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په تور 2 کسان نیولې دي. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخته. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل رحمان په مشرۍ یو هیئت کابل ته تللی او هلته د طالبانو له ځینو چارواکو سره کتلی. فضل رحمان تر دې مخکې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د پاکستاني واکمنو چارواکو غوښتنې او دریځونه به د طالبانو د مشرتابه سره شریکوي او د اړیکو د ښه کولو هڅه به کوي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یک شنبه کابل ته ورسید او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فیګوند په خپل ایکس پاڼه د لیدنې اړوند عکسونه او لاند بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلی چې مولانا فضل الرحمن له مولوي کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناست وو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي، مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. څومره حد چې موږ ویو دا د دې حقیقت راتګو او د هيئت لویوالي ته په کتو معلومي چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري، هغه باندې د نورو شرایطو سره شریکي او له دې طرفه به هم سوال وکړي هغه به هغه طرف.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلې ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پیښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د دې خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبرۍ سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
پراپور کې مو وردل چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر ملا فضل رحمان په مشرۍ د پاکستان یو هیئت د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو او د پیغامونو د تبادله په هدف کابل ته تللی. فضل رحمان کابل ته لرسېدو سره د طالبانو د ریاست الوزرا لمرسیال مولوی عبدالکبیر او د طالبانو د کابینې له څو غړو سره کتلی. صفی الله ستنگزی د فضل الرحمن د سفر د اهدافو او اړوندو مسایلو په تړاو د افغانستان او پاکستان د چارو له شنون کې او خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړي.
پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې ورستیو اتو میاشتو کې روابط خورا تریخوالی راغلی دی. یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کېږي او حتی ډیورنډ کرښه باندې بریدونه شوي دي، کډوال په زور ویستل شوي دي. نو په دغه یو تریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن په ډول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او خلک ورته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک دي هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکي یا یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
مننه. ښاغلی یوسفزی، ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم ونه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې به ډېر تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبانه مغای صاحب وي او پاوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي افغانستان طالبانو ته؟
په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته هغوی سره روابط بهتره لري، هغوی ته رسېدلی شي، هغوی سره په دغه مسایلو باندې خبرې کېږي. خو پاکستان یو ستر مشکل دا ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پرېکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخندزاده دفتر ده. اوس پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه د کامیاب شوی چې دغه دفتر کې یا دغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص طبعاً د ټي ټي پي مسله هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږېږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم عبور لري، عالم شخصیت هم ده، د هغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل دغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخندزاده تر دفتر ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته د دې
پریکړه کېږي. کندهار ته ځي، یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه؟
توقع خدا ده مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو شرایطونه دغه و چې د قضیې افغانستان ته د دې د سفر اهمیت په دې کې وي چې د هغه چاته رسیدګي وکول شي چې دا وخت په افغانستان کې مطلق واکمن دا دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې په خواله اعلان نه شوی چې د کندهار ته سفر وکړي کوونه کې. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم کاتونه کېږي د هغوی نتیجې ته په کتو سره به دا پرېکړه کېږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوي شیخ احمد الله خان سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي که نه کوي. خو بهرحال دا به دوه ورځو کې څرګند شي.
د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسفزی و
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
هغه افغانان چې پخوای له بریتانویانو سره کار کړی او د افغانستان له دننه یې بریتانیا ته د پناه غوښتنې ورکړي وایي چې د لیږد په چارو کې کوم پرمختګ نه دی سوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه بهیر چټک کړي. دا په اصل کې ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې تر اوسه کم افغانان چې بریتانیا ته د لیږد ژمنه ورسره سوې وه اوس هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
یو شمیر افغانان چې اوسمهال په افغانستان کې دی او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کیسونه لري ادعا کوي چې په ناوړه امنیتي شرایطو کې په پټه ژوند کوي. د دوی له ډلې یو چې په ټکوې افغانستان کې د بریتانیې له حکومت سره په پوځي او بشري برخو کې همکاري کړې وایي چې د هغه د لیږد لپاره تر اوسه هیڅ نه دي شوي. د چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
وی ویل چې دریم هیواد ته باید ولاړ شي. زه ایران ته لاړم. هغوی څو ځلې سفارت ته ایمیل وکړ چې منتظر شي. موږ یې له هغه ځایه بېرته له پولې راواړول او له ډېرو ستونزو سره مخ شو. وی ویل بیا ولاړ شي پاکستان ته لاړ. هلته یې هم وویل چې منتظر شي. مګر د ټولو جنجالونو په منځ کې دوه کاله کېږي د خوړو خوندیتوب او روغتیایي امکاناتو ته سم لاسرسی نه لرو. موږ نشو کولی د کار کولو ځای پیدا کړو. موږ په پټو ځایونو کې د بندیانو په څېر ژوند کوو. د برټانیې له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د پناه غوښتنې دوسیو ته پام وکړي څو ژر تر ژره د دې ستونزو خلاص
شي.
یو بل کس چې د ده په وینا 15 کاله یې په کابل کې د برېټانیا په سفارت کې د امنیتي ساتونکي په توګه دنده ترسره کړې وایي چې د برېټانیا د حکومت له ژمنو سره سره لا هم له دوه کلونو راهیسې دی په افغانستان کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړي د خپل هویت د پټ ساتلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څلور پنځه کاله ما د برېټانوي ځواکونو سره د ساتونکو په توګه کار وکړ. بیا دوی موږ ته یو فورم راواستو خو دوه نیم کاله کېږي چې موږ دلته بې برخلیکه پاتې یو. نه پوهېږم څه وکړم. زه د برېټانیا له هېواده غواړم هر څومره ژر چې کېږي موږ له دې هېواد څخه وباسي. زموږ وضعیت له هر پلوه او له امنیتي پلوه ډېر خراب دی.
ځینو برېټانیوي رسنیو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې نږدې 100 افغانان چې برېټانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوی و لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. له دې ډلې څخه انډیپندنت ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې ډیوډ کامرون په دغه لیک کې ویلي چې داسې یوه قضیه هم شته چې یو افغان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه او په پاکستان کې منتظر و له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو د لیږد لپاره د مرستو د بهیر څارنه کوي چې پخوای په کابل کې د بریتانیا له کنسلګرۍ یا د بریتانیا له سفارت سره همکاري کړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې بریتانیا په پام کې لري چې 1500 افغان کډوال ولېږدوي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه افغانان په افغانستان کې دننه او یا په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت له هغې پرېکړې وروسته چې له دغه هېواده به افغان کډوال په زور ایستل کېږي د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې د ډسمبر میاشتې تر پایه له دغه هېواده د ښځو او ماشومانو په ګډون 3250 افغانان بریتانیا ته ولېږدوي. بریتانیا تر اوسه له افغانستان څخه شاوخوا 15,000 کسان دغه هېواد ته لېږدولي چې ډېر لږ شمېر یې داسې دي چې د بریتانیا تابعیت هم لري. خو د دوی ډېری هغه کسان دي چې په خپله یا د کورنۍ غړو یې د بریتانیا اړوند ځواکونو، موسسو یا سازمانونو سره کار کړی دی. د برتانیا حکومت د 2022 کال په پایل کې د افغانانو د لیک او اوسېدو پروګرام پایل کړ، خو تر اوسه یې دویمه او دریمه برخه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم د سیمې په اړه، ایرانی چارواکو په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبې د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په تور د 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په کرمان کې د بریدونو ټول مسؤلین نیول سوي دي. تیر اونۍ په ایران کې په 2 بمې چاودنو کې چې د داعش ډلې کار بلل سوی، تر 90 زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 280 نور ټپیان سوي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
ایرانی چارواکی وای په سویل ختیځ ولایت کرمان کې د چهارشنبه په ورځ د 14 ټول مسولین نیول شوی دي. ایرنا خبری آژانس پرون د کرمان د لوی ترنوال مهدی بخشی له قوله راپور ورکړ چې ټول 2 شکمن کسان نیول شوی او له هغوی څخه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د ایران استخباراتي ادارو د جمعې په ورځ د 2 مشکوک کسانو د نیولو اعلان وکړ. په راپورونو کې د ایرانی چارواکو په اوله ویل شوی په کرمان کې له بریدونو وروسته 14 بمونه هم کشف شوي. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو په کرمان کې د تیرې اونۍ بریدونو مسؤلیت ومانه او ادعا یې کړې چې دغه بریدونه 2 ځانمرګو بریدګرو ترسره کړل. رویټرز خبری آژانس د 2 امریکایي استخباراتي سرچینو په حواله چې د موجود حساسیت له امله نمونه نه دي خبره شوې ویلي، د امریکا د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د کرمان د 14 مسؤلیت په غاړه درلود. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د کرمان د بریدونو تر شا یا پر اختیار د دې ډلې د خراسان څنګه وه که څنګه. په هغو بریدونو کې چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د 4 تلین پر مالو شول، لږ تر لږه 90 کسان ووژل شول. د ټپیانو شمیر 280 ښودل شوی. په راپورونو کې د ایراني چارواکو له قوله ویل شوي په تیرو 3 میاشتو کې په هغه هیواد کې د داعش اړوند 30 مشکوک کسان هم نیول شوي او تر 60 ډیر بمونه هم کشف شوي. ایراني چارواکو په کرمان کې د چهارشنبه د ورځې د برید یو عامل د تاجکستان تبه بللی، خو د دویمې حملې د مسؤل په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې له ځانمرګو بریدونو 3 ورځې وروسته داعش ډلې ادعا وکړه چې د کابل د دشت برچی په شیامیشته سیمه کې په 14 کې 15 تنه وژلي او 10 نورې ټپیان کړي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امنیتي پیښې کمې شوې، خو داعش په تیرو 2 کلونو کې د 2 مرګونو بریدونو پر غاړه واخیسته او ادعا یې وکړه چې شیعه او نور مذهبي اقلیتونه یې په نښه کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافعانو تل په افغانستان کې د دا ډول بریدونو پر رامنځته کېدو اندېښنه ښولې او د لګکیو په تیره بیا د شیعهګانو د خوندیتوب او د هغوی په وړاندې د خونړیو پیښو د مسؤلینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلاست. اوس له اسمت سروانه او روچی د نړۍ په ځینو معتبرو ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په باب څرغلی.
د برېټانیا میل رسپانې د هرات له زلزله ځپلې زندجان ولسوالۍ څخه د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې د هرات د مرګونې زلزلې 3 میاشتې ووتې، خو روغ پاتې شوي خلک لا هم په دې هڅه کې دي چې سرپناه ومومي. د اکتوبر په 8 نیټه په هرات ولایت کې سخت زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.3 درجې و. له دې زلزلې وروسته ګڼې نورې زلزلې هم په هرات کې وشوې. په زندجان ولسوالۍ کې چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرته ده، ځینې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي. دوی چې په مرستو ژوند ته دوام ورکوي، د ژمي سخته یخني ګالي او په دې پریشانه دي چې په راتلونکو ورځو کې به څنګه گزاره کوي. درې څلوېښت کلن حبیب الرحمن د اکتوبر په 8 د خپل خسر په کور کې تلویزیون ته کتل چې زلزله وشوه. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې د زلزلې وحشتناک غرخاري لا هم په غوږونو کې انګازې کوي او له ذهنه یې ایستلی نشي. سره له دې چې له څه مودې راهیسې په زندجان کې خلک د زلزلې ټکانونه نه احساسوي، خو تیز باد او توپان خیمې چې د دوی لپاره له یخنۍ د ځان ژغورلو یوازیني ځایونه دي په کراره نه پرېږدي، چیري او چپکوي. د زندجان ماشومان لا هم نه شوانځی لري او نه جماعت. میل ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبری آژانس له راپور سره په زلزله کې د ویجاړ شویو کورونو په کنډوالو کې د ماشومانو او خیمو عکسونه خپاره کړي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د زړه حال بیان کړی دی. انډیپندنت
دی ورځپاڼې د طالبانو په مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه ملګرو ملتو ته د افغان ښځو پر لیک لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي تر اویا ډیرو افغان ښځو په مدرسو کې د افغان نجونو د زده کړو په باب په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي روزوا اوتنبایووا د څرګندونو خلاف د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته پرانیستی لیک استولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت مشر تیره میاشت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې وویل چې نجونې د طالبانو په مدرسو کې زده کړې کولی شي. انډیپندنت وایي ګوتریش ته د افغان ښځو لیک لیدلی او په هغه کې ویل شوي چې دا ډول څرګندونې کاملا نامسؤلانه او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو د بندیز د عادي کولو په معنا دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په داسل کې چې ځینی متقاعدین د خپل معاشونو لنه تر لاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د دوی معاشونه ورکړل شي. دغه متقاعدینو ازادي رادیو ته ویلي چې لڅو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي تر لاسه کړي او په ناوړه اقتصادي وضعیت کې شپې سبا کوي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند د لګښتونو وړتیاو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسېدونکی شیرزاد چې 5 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالیه یې ورکړې، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و
غیر نزه کاله مل تقاعد کیږي. واجب په لومړی کال کې مې پیسې تر لاسه کړې، وسله هغه ته هیڅ معاش نه درا کړې. سره لته چې داس موږ حق ته هر میاش په سبوک له معاشونو څخه پیسې کمولې او د دولت په حساب په ډیری دي، خو موږ نو شو کولای خپل حقوق تر لاسه کړو.
مو اک مثلا مره په واپس پر ما نه ده.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي رادیو ته وویل چې لا تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاري چاپیریال نشته ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنی اړتیاوي د مرستو پورونو لالارې پوره کړي.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې کوم ستونزې لري. او که فرضا زموږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغوی مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یا څه کومک ونه کړي، موږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور پسې نه وینو.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نه شم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی. شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش او اوبو تېرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړي چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاری له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هېواد کې له 9 میلیونه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر 102 پروژو کارونه روان دي چې زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته د همکارو او مرستندوی ادارو لخوا 40 میلیونه امریکایی ډالر ځانګړي شوی او اوس مهال په نږدې 200 پروژو کار روان دي چې پکې په زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی عبیدالله همت ازادي راډیو ته وویل
تر کې ولس مساته په کونړ ولایت کې کار کوي. اوس الحمدلله تقریبا 10 پورې مسات په هر په کونړ کې میشته او دفترونه هم دي او خپل کارونه مخ په وړاندې باندې وړي. تقریبا 40 میلیونه ډالر بودیجه د کونړ لپاره اقتصاد شوی ده چې په دې کې تقریبا 15 میلیونه ډالر مصرف شوی ده. په کونړ ولایت کې تقریبا 102 پروژه څه تکمیل شوی دی، څه د کار لاندې دی، او په دې کې تقریبا په زرګونو خلک په کار باندې اخته دي.
له دغو پروژو څخه یوه هم په وټپور ولسوالۍ کې د یو نوي کانال ویستلو پروژه ده چې په کې له 400 زیات کسان کار کوي او په روانو چارو خلک خوختي. قومي مشر مرزا علي او مزدور کار محمد حسین
او کم کارونه چې کم وشلو مرضی چې دا کار کړی دی د امارت اسلامي نه د ټولو مؤسساتو نه د ډبلیو پی نه د ټولو نه مننه کوو.
تقریبا 420 نفر کار کوي. واره کورنۍ دومره خوشاله ده چې درې ټیمه نه په کم دغه کانال څخه کور ته وړي.
چارواکي وای په دغه 102 پروژو کې د کانالونو، سربندونو، سرکونو د جوړولو او ترمیم او بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو مرسته او د شنو خونو رغول شامل دي.